درنو افریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ساده رادیو د خبرونه ته محرکلای کو لمړی واوري د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره یې د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلوله شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده دا هم په بیان کې ویلي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلول دي. د یونما په باور ټول سیسي جګړې به کور کېدا وچکالی او د روغتیایي او اقتصادي نظامونو کمزورتیا د افغانستان په کچه د معلولیت لرونکو شمیر زیات کړی دی. ازبکستان د ترمیز حیرتان لاره چې له 2020 کال راهیسې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې وه پرانیسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ راتګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولی شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لاره سفر وکړي. د ازبکستان چارواکي تمه لري چې د ترمیز حیرتان د لارې له پرانیستو سره به افغانستان ته د دوی صادرات لا پسې زیات شي او شایي په 2026 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. ازبکستان دغه مهمه ترانزیتي لار داسې مهال بیرته پرانیزي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې له نږدې 2 میاشتو راهیسې بندې دي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکارۍ لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکاوه چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په مزګرتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته ادامه ورکړې ده. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالاتونه ترهګر ګڼي او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو په لیست کې داخله کړې ده. حزب الله د جنوبي لبنان لویه برخه کنټرولوي او سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. او دو سرچینو ویلی دی چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سٹارمر څخه غوښتي دي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز آژانس ته وویل کېدای شي چې د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې په شان نه شي ممکن دا سفر وځنډي شي. په لندن کې د چین د نوي لوی سفارت په اړه داسې اندېښنې شته چې شایي له دې د جاسوسۍ د مرکز په توګه کار واخیستل شي. د بریتانیا یو شمیر سیاستوالو او واشنگتن د دې اندېښنې له امله د بریتانیا له حکومت غوښتي چې د پیکینګ مخه ونیسي چې د اروپا تر ټولو لوی سفارت په لندن کې جوړ نه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه د رویټرز آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. طالبانو په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. دوی اعدام شوی کس منګل د تلخان زو یاد کړی چې خوست کې تیر کال یو کس په ډزو وژلې. د خوست د رسنیو دفتر نوموړی د 14 کسانو د مرموزي وژنې یو لامل یاد کړی دی. د طالبانو حکومت ویلي شاوخوا 80,000 کسان د اعدام ننداري ته ورغلي وو. په خبرو شوو ویډیوګانو کې هم ښکاري چې 10,000 کسان چې تر ډیره یې ځوانان دي د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي او دغه اعدام ننداره کړی دی. اعدام او په دې اړه د طالبانو مذهبي استدلال پر خپل ځای، خو پوښتنې دا دي چې په دومره لوی شمیر کې د ځوانانو ورتګ په څه معنا، د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره څه کول پکار دي. دا او همدا ډول نورې تاریخجنې پېښې او سختدریزي د ځوانانو او ماشومانو پر ذهن څه ډول اغېز کوي. ځوان فکر خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات او سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسؤول نجیب الله زاخلوال. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې د خپرونې پر همدې موضوع لمون سره خپل نظر شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112501. تاسو له ګروس تاړي کوونی سئ. اوس ورځو خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب سادات سر کې تاسو ته درځو. تاسو د خوست ولس له نږدې پیژنئ او په افغانستان کې مو له ځوانانو سره کار کړی دی. څه لامل و چې لسګونه زره کسان نن سهار د خوست ورزشي سټیډیوم ته روان شول او دغه د اعدام ننداره یې وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم اسدالدین صاحب، توسي ته، جنابي ډاکټر صاحب زکروال، ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زه ډیر ډیر دوه سلام یم. نو زه غواړم چې داسې تفسیر ولرم چې دې څوله میلیونه کېدای شي چې ویلي دومره ډیر خلک دغه صحنه ته راغلل. اول خدا چې اکثر خلک چې دی هغه بیکور دی، داسې خاص تنزوانون دومره خاص کاروبار کور نه لري، بل مصروفیت داسې څه نشته چې هغه دی مصروف وسوتی. نو ایوا خبره، بل خبره دا چې دا ډیرو خلکو ته یو نوی صحنه وا، یعنی یو نوی موضوع وا. گرچه او موچی کوم کسونو سره خبرې وکړي، کسونو مصره تماسونه ولید ونیول، دای داسې یی چې دای ډورې دلم او دای غختلم چې داسې یو څوري. دریم موضوع دا چې دغه پیخه خورا ډیره ستره پیخه وا. دیوی کورنې دیار لس غړي چا کې خزې مشومون دا غو، نو په هغه وختونو کې هم پراخ انعکاس وخولو خلکو غختنه کړه. اوسنیو مسؤلینو نه چې باید په دې اړه جدي او زر اقدام وکړي، ګرچې نورم داسې پېښې شوي دي خو یې په اړه دومره جدي اقدام ونه شو. جناب لودین صاحب، مو چې دغه صحنه ملګرو سره کسونو سره خبرې وکړې، د صحنې عکسونه ویډیوګانې مې ولیدلې، زه په دې ځای کې هم اوس داسې ډورېږم. یعنی مو لسونه ګربیږي، ګرچې مو جمهور رئیسونو مخکې په نړیوالو کنفرنسونو کې مې خبرې کړې دي، اوس هم مو لسونه پښې ګربیږي. زه چې کوم فکر انځور ځون ته راولم چې یو سړی زرګونو خلکو مخکې راوستو، بل سړی ویته ودرېدو، هغه یې وویشتو مړې کړو، نو دا صحنه یعنی داسې ویرونکې صحنه ده. خو که زه خلکو غبرګونونه وکیسم، که زه مو ورونو سره مې چې خبرې وکړې، ای نورو کسانو سره، د یی چې دا لازمه وه، ځکه لازمه وه چې دا غ ظلم شوی وو، یی چې ظلم کسانو سکوروي. نو دا غ څوله میلیونه وو چې خلک ډورېدل او دغه صحنې ته ورغلل، او دې نه فکر کم چې یو عبرت مو خوسته کیږي او یو اسلام ارتي ته اسلام لینی غانه وی ته وکیسو، نو هغه ځون ته موجود او هغه کې هم جواز لري. او په عموما کې د افغانستان کې تر ډیره بریده پر داسې ضرورتي وا، یعنی داسې څه ضرورتو به ضرورو قانون نو ډیر نام لیکیدو. مو په فکر چې دا څوله میلیونه وو چې داسې ډیر کسان
وراغله. او څه فکر کوي تاسو که څه هم ویل چې ممکن بیکاری وي، بل طرف ته جمعي دی، مثلا هغه اکثره بوختیاوي چې د کلیوالي هغه هم اوس په ټاپه درې درې دي، که بزګری ده مثلا، که کرنه ده، که نور کارونه دي، دا کسان په خپل خواخه ورغلي وو؟ او کنا فکر کوي زور او جبر هم وو، یا مثلا په زور غوښتل شوی سټیډیوم ته؟
عموما کې چې داسې حکومت په لیکيږي، بیا نو ځای مسؤلین چې دی هغه اعلان کړي د خلکو ته چې خپل د قانونه وتړی، کاروبار مو بند کړي، او د داسې اعلان کړي. خو دومره ډیرو کسونو ورتاګ په خپل خوا پوزور بزاین چې داسې یو څه نوي شوي چې پوزور د کسو پوزور د خلک ورستلې اعلانونه ویته وشول، او خلکو ته دا خبر ور کړو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه نه مخکې چې د سپېخ ارمانسته شوه، د خلکو په فکر کې اذهانو کې دا څه وشي، داسې یو څه به وشي، د خلکو غوښتنه یو داسې وه. نو ځکه یوه خبره، بله خبره دا چې د خوس خلک چې دي دا یو څه داسې عمومي ارټولیدنو کې یو قوي اتفو کم لري، که چېرته کرکټ لوبې وګټلی شي، که چېرته بل داسې څه وشي. دی سره په تېرو وختونو کې داسې یو ښه انسجام کور وشو په تېرو کلونو کې چې دی د یو داسې کوي اتفو کم لري. نو بله خبره دا چې تقریبا لاس اوتن لاس دولس کوله مخکې چې خوست ته کرکټ لوبغاړي روغولي وو د ملي لوبډلې، په هغې وخت کې هم دومره ډېر کسان روغلل د سټېډیم ته چې په سټېډیم کې همدغه سټېډیم کې چې د هغه اوس کوم حکم په کې تطبیق شو په دا کې نه ویدل، بیرون هم دا شو خوته تخته بیک تپوي ته یوه وړکې غونډۍ ده، په دا غونډیو کې هم خلک ویلوړ وو. نو داسې یو څه لامل کېدای شي چې د خوست خلک چې دي په داسې عمومي ارکلیدنو کې یو ښه نوم لري او ډېر په داسې صحنو کې یا په داسې مسایلو کې ارټولېږي.
کور ودان سادات صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زخیلوال، تاسو هم بحث ته ستړي مشئ. تاسو سره به دغه د موضوع رواني اړخ لږ زره وڅېړو، څه فکر کوئ له دغه ډول تاوتریخجنو پیښونه یا له دغه ډول سخدریزو پیښونه ځوانان فکر نه کوي چې د عبرت په ځای د درس په ځای د دوی پر ذهنونو باندې منفي اغیز کوي، د دوی کړنې تاوتریخجنې کیږي، او خصوصا ماشومان که چیرته مثلا د اتلس کلونه کم عمره ماشومان ورغلي وي دغه سي پیښونندارې ته څه وایي؟ تبابت په دې برخه کې څه وایي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته. زه د ډاکټر صاحب سادات خبرو سره موافق یم. طبعتا بیکاری ده او دا یو د اسلامي پلوه نه بلکې له اسلامي انساني پلوه دا یو د وحشت نه ډکه صحنه وه. دلته د دې څو علتونه وو چې سادات صاحب ورته یو څه پیزه اضافه کوم چې د وسلو شتون او د خلکو بې سوادي، د قانون نشتوالی، او بل لور ته د واکمنو چارواکو د خپل د واک یا د حکومت ولی د واک د ځواک ښودل، دا هم پکې یو څه رولی بارز لروده چې کله چې موږ په تبابت خبره کوو نو بیا طبعتا موږ د ټولنې له هغه ناخوال نه سترګې نشو پټولی چې په ټولنه کې موجودې دي، ځکه هغه مستقیما په روغتیا اغیز لري. بل یو خبره دلته دا ده چې یو تعداد خلک دا اعتراض کوي چې په دین باندې موږ خبره نه کوو، دا ادامونه په ټوله نړۍ کې دي. نو دلته دولت د خپل ځان په خپل وننګاو، سادات صاحب په دولت کې کار کوي، هغه په دې خبره او تاسو هم په دې خبره سر خلاص دی او اوریدونکي هم باید سر خلاص شي. مثلا په اسلامي ملکونو کې هم دا مونږه، په غیر اسلامي ملکونو تقریبا د نړۍ د بخښنې سازمان له مخې نه 45 وادونه چې دا مهال په رسمي ډول د اعدام سزا ورکوي، خو دغه سي بدبختانه په دومره ښکار شکل نه ورکوي. امریکا، چین، سعودي، عراق، ایران، پاکستان، سوریه، مصر، الجزائر، دا ټول ملکونه چې تاسو وګورئ، جنوبي کوریا، سنگاپور، بلاروس، دا ټول ملکونه چې په یو سامي د دین نمونه واغسته، مسلمان او غیر مسلمان دي کې د اعدام سزا شته. زره بیکګراوند د خپل خبرو د لپاره چې اصلي موضوع تلاشم، د لپاره ورکوم چې خلک پرې پوه شي. البته د اعدام سزا چې د دولتونو کار دی او ډیر په مخفي ډول په ډیر پټ ډول باندې ترسره کیږي، حتی یوازې په میډیا کې یا د عامه خبري څنګ یو څو خبري اعلان ورغوښتل کیږي، او وي هم صحنه نه ګوري، بلکې یو معلومات ورکول کیږي چې دغه په دومره بجو په دغه شکل باندې اجرا شو او بس. نور عامه اړوند کسانو پر مخ باندې، حتی په پاکستان کې چې موږ ورته یو متزلزل دولت وایو، خراب یو چې کرست دولت ورته وایو، د فساد ډک دولت، په ایران کې هم، ولی په ایران کې واځي اغه دامونه ښکاره ډول باندې ترسره کیږي چې کوم سیاسي انګیزه ولري، او دوی غواړي لکه څنګه چې دغه واکمنو چارو د افغانستان واکمنو چارواکو وغوښتل، خپل ایرانیان او د ایران حکومت، ایران چارواکو وغواړي د خپل قدرت ځواک وخی خلکو ته، نو هغه بیا دغه شي کوي. خو د معلوماتو لمخنه د بخنه د نړیوال سازمان لمخنه بیا دغه دامونه چې ایران په ښکارا کوي، هلته د تنقیو ماشومانو، تنقیو ځوانانو او ماشومانو ورتل ممنوع وي. دلته اتیا زره کسان ورتل چې دی وس دا به څه پیښې راولي په راتلونکي کې یا په اوس کې. دا یو په ټولنه کې تاوتریخوالی چې دا عادی کوي چې دیتا دی سنترالیزیشنز وای، یعنی ماشومان او ځوانان چې دا رقم وژنی وګوري په ډول باندې یو سړی راځي د بل سړي په سر ټوپک دی او داس 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 ویلیا دوی د وژنو دردونو په وړاندې بې پروا کیږي او هغه انساني اروایی عاطفه چې ده هغه له منځه ځي. بل دا یو په اوس لپاره د کیدی شي ځوانان لپاره یو ټوکه ښکاره شي، یو بازی، یو لوبه ښکاره شي، یو دلچسپي ښکاره شي، ځکه عموما دا دغه چې دی کنجکاوه دي ځوانان، نو دوی دا سوشل دغه چې کنجکاوي یا ټولنیزه کنجکاوي چې ده، نو دا بیا کله ناکله په راتلونکي کې د پی ټی ایس ټی چې دا په لمن کې ډېرې ناروغانې لري، یعنې پوسټ ټراماتیکل سټرس ډیسارډر، چې دی کې دغه رقم ډزې چغې او د خلکو تسری ویني او دا 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 بیا پراتلونکي د دې ماشومانو بیا د دې ماشومانو اندغه قاتلین بیا پیدا کیږي. دا پراتلونکي لری راتلونکي کې چې څو کال وروسته به خبرو وکړو او همدارس په دې ماشومانو کې یا په دغه تنقیو ځوانانو کې چې د وری پوبیا استراب انزایټي او د خراب خوبونو لیدل دا یو چې د دوی بیا په رواني د دوی په درس کې د دوی په زده کړو کې بیا د دوی د مختلوالي سبب ګرځي، حتی د دوی په معافیت سیستم په کمزوري کې بیا ډیر ستر رول لري. نو د تاوتریخواله چې دی یو نقش جوړیږي چې دا بیا د پیښې دغه تاوتریخواله د سوشل لرننګ تیوري یو برخه ده، نو د دې لپاره به اخلاقي ګډوډي رامنځته کیږي. نو زه باید ډیر مفصل ونه غږیږم چې دلته سادات صاحب هم دی، نو په دغه په احترام باندې ستاسو هم د وخت په تنګخ باندې، نو زما په نظر باندې چې دا یو لوی ناورین رامنځته کوي هم په رواني برخه کې او هم په ټولنیزه برخه کې. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به بیرته بحث سره وګرځو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خپلینه کې هله سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو، تخنیکی همکارانو او تاسو قدرمنو ملمنو ته وړاندې کوم.
کور ودان تاسو هم
لاله ماجهونال څخه
افغان صاحب کوم ځای نه؟
هلال مده کونړنه.
ښه، هلال له کونړنه. هلال صاحب، موږ نن پر دې خبرې کو چې د طالبانو د حکومت له خوا نه په خوست کې اعدام عملی شو. دا چې اعدام ښه کار دی که بد کار، په دې موږ نه غږیږو، ځکه د هر څه مسایل معلوم دي. اما دا چې لسګونه زره ځوانان ورغلي وو، په دوی کې تنکي ځوانان وو او دغه ننداره یې وکړه، په دې خبرې کو چې دغه ډول پیښې د ځوانانو په فکر باندې څه اغېز کوي، د ځوانانو پر ذهنونو باندې څه اغېز کوي؟ تاسو د یو ځوان په توګه څه فکر کوئ؟ آیا لازمه ده چې داسې یو پیښې ته دومره کسان ورشي؟ او که نه، ښه به دا و چې دغه اعدام مثلا په داسې یو ځای کې ترسره شوی وای چې فقط دغه مسئول کسان خبر شوي وای، هغه د مقتول کورنۍ خبره شوی وای او نور دومره کسان نه وای ورغلي. تاسو څه فکر کوئ؟
زما خپل فکر دا دی چې د قصاص چې دی د دې اساس شریعت دی، قرآن دی که نه؟
بله.
او د قرآن لارښوونې او ارشادات او د اسلامي شریعت ارشادات دا دي چې قصاص باید په عام محضر کې وشي تر څو خلک چې ارتکاب د جرایمو کوي او قتل ته زړه کوي، سبا ته نور خلک یې ویني چې دا په خپله سزا باندې ورسېده. بل کس، بل ځوان یا بل سپینګیرې، بل یو څوک به دې ته تکل نه کوي، د دې اراده به نه کوي، سبا ته به وایي چې زه هم د دغه چې برخلیک سره ورته به برخلیک سره مخ کېږم. ځکه الله پاک قرآن عظیم شان کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی. نو دلته خو ظاهر چې موږ وګورو قصاص کې خو مرګ دی او سړی وژل کېږي، او الله پاک فرمایي چې ژوند دی. ژوند معنا دا ده چې بل ورځ ته دسی څوک که ماشوم زلمی کېږي، د هغه دا د قصاص موضوع په فکر کې په ذهن کې پرتی، د یو زلمی دا د غویا سره نفرې که هر څومره تعداد خلک د هغې په ذهن کې دا خبره پیشکاری شي چې که چېرته زه ارتکاب د دې ګناه وکړم، مرتکب شم، نو سبا زما دا برخلیک جوړیږي او زه په دې سزا رسېږم. نو هغه ځان ساتي بیا د پاره زه شکار نه کوي.
په نورو اسلامي ملکونو کې مثلا په سعودي عربستان کې هم ډېر اعدامونه کېږي، په همدې ایران کې هم. هغه تېره ورځ موږ راپور درلود چې یوازې سږ کال تقریبا دوه اوی افغانان یوازې اعدام شوي په ایران کې، په دې ګاونډي ملک کې. اما هغه ملکونه چې دي، د اعدامونو پیښې د خلکو له سترګو، د ځوانانو او ماشومانو له سترګو پټې ساتي.
وجه هم داده چه دخل که در سرگوی پتی ساتی دیده ایدامونو کچ زیده ده در جرائم و ارتکاب زیده که چه ده پام و محضر اونو که که دلی خلق کلی دلی نو ممکن ده جرائم و کچ بکا کمشوی و خلق چه قتل کهی او قصاص داگه پا نتیجه که رامسته که گی آغا خلق ده ادام کچ بکا کمشوی دی سره ده که قاتلان با کمشوی او هم با خلق پا دی پوشوی وی او پیدا به ټولنې درشدلې وي زما خپل نظر ده
کور ودان هلال صاحب سلامات او سې ډېر مننه بل اوریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نوري
سلامونه نیکې دي سلامات آزادۍ رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو
ډېر مننه ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کني ولې
د هلمند مرجع د ولسوالۍ خبر
ښه مهرباني وکړئ له د هلمند مرجع نه خپل نوم کراته وای او راته وای چې آیا اړینه و چې ځوانان تنکی ځوانان حتی ماشومان دي د اعدام یوې پیښې ته وغوښتل شي او که نه ښه وایي چې محدود شمیر کسان ورغلي وایي ځکه ډاکټر صاحبان وایي چې دغه ډول پیښې د ماشومانو په راتلونکي باندې د ماشومانو په راتلونکي صحت باندې ناوړه اغېزې لري
مننه خیر هو باید داسې نه وایي چې دا باید داسې خلک ورغلي وایي چې مثال ته خبرې ماشومان لپاره دا ګټه نه کېږي دغه سپي شي ماشومان دا زبیزي تړی دا خو نو شکار یې نه دی کړی
خا او خپل څه فکر کوي ځوانان نو لپاره څه کول پکار دي سره قم پیخو کې ځوانان باید بوخت ساتل سي په نور هیوادونو کې د ځوانانو لپاره سالم بوختیا وشته مثلا د فوټبال لوبي دي د کرکټ لوبي دي د والیبال لوبي دي نور بیلابیل لوبي دي مثلا نور مصرفیتونه دي اما په افغانستان کې وګوره چې وادي اعدام ته اتیا زره کسانو روان دي په یو ولایت کې دا د څه ښکارندوی کوي آیا لکه ساده صاحب چې ویل ځوانان بیکاره دي او کنه ځوانان له بعد مرغه له تاوتریخوالي سره علاقه لري او غواړي چې دغه ډول پیښې وګوري
وایي کنه د افغانستان خلک د داسې دغه شوکیان دي سره داسې پیښه ډېر څه خوند ورکوي به
ښه تاسو وایئ چې خلک شوقیان دي او له بعد مرغه او غواړي چې تاوتریخوالی پیښې له نږدې وګوري همدغه ده چې تاوتریخوالی عادي کیږي یا د تاوتریخوالی پیښې په دې ډول سره داسې عادي کیږي چې بیا په راتلونکي کې ممکن د یو کس یا د دوو کسانو وژل د خلکو تر سترګو ور نسي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه او وروسته به نور رڼا هم واچوو یو بل اورېدونکی راخلو بیا راځو بېرته خپلو مېلمنو ته ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري
وعلیکم السلام جوړه تازه
و ډېره مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د خپرونې پر موضوع څه وایئ راته
احسان الله يم د پکتیکا ولایت وزخه ولسوالۍ څخه
خا احسان الله خان پکتیکا وازی خان ستړي مشي ستاسو په گاوند کې نن د اعدام پیښه شوې ډاکټر صاحبان وایي او د ارواپوهنې متخصصین وایي چې اعدام کله په عام محضر کې وشي نو د ځوانانو تنکیو ماشومانو پر ذهن باندې ناوړه اغیز کوي پر راتلونکي کې د دوی حافظه باندې اغیز لري ډېر ډار او ویر ورسره پیدا کیږي ستاسو نظر څه دی
دا خودي اغیز خبره نه ده ځکه چې دا په اسلامي شرعت کې دا حق لري هر مسلمان دا حق لري ځکه د اسلامي شریعه حکم د سپایت قصاص جاری سي ځکه نبی اسلام وختو کې هم دا قصاص جاری کېدو
نو په دومره شمیر کې کسان اتیا زره کسانو موجودیت اړینو فکر کوي
نو د نبی اسلام په وخت کې هم دا په عام محضر کې یعنی خلک به راجم کول بیا به راجم ممکن دو قصاص ممکن کېدو ځکه د نبی اسلام یو سنت یو شریعه حکم دا باید دغه سره کوم اداس
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ اوریدونکو چې اړیکه مو نیوله ډیره مننه راځو بیرته خپل میلمنو ته ډاکټر صاحب سادات مخکې ما هلمند کې د غوریدونکو پوښتنه وکړه خو فکر کوم اړیکه پرې شوله د سالم بوختیاو لپاره د ځوانانو ولې کار نه دی شوی په افغانستان کې که څه هم لوبې تر سره کیږي د ځون په کچه د مرکز په ساته د ولایتونو په ساته باندې وخت نا وخت اما ډیره محدود دي د ځوانانو د بیکاری کچې د ډیر اندېښنې ورده ممکن دا وريدونکو سره دا پښتنه وي چې ولې تر اوسه کار نه دی شوی او له تاسو زه دا پښتنه ځکه کوم چې تاسو هم څو کلونه د ځوانانو په موینیت کې وای او دا مسؤلیت تاسو ته راځي کیږي چې مثلا ولې نن ځوانان دومره بیکار دي چې اتیا زره شمیر کې یوازې د ویدام پیښې ته ورځي داسې که خدای مکړه نورې پیښې ډېرې سي شاید نور شمیر کې ځوانان هم ورشي له نورو ولایتونو
لومړی خدای چې په دې پیښه نه لنډه تفسیر لرم هغه دا چې ترتیبات خورا ډیر کمزوري وو، نو ماشومان خو نه پوهیږي یا ځنی تنقید ونان چې عمرونه یې لا اتلس کلنی نه یا کم وي هغه نه پوهیږي، د کور نه هم هغه کنټرول ډېر کوي نه وي، ځکه چې دوی وځي د لوبو په بنا یا د بل شي په بنا له کور نه. په داسې مسایلو کې په هغه شرعي لحاظ به زه خبرې نه کوم ځکه چې په هغه کې معلومات نه لرم، لیکن د جمعې د اصلاح دپاره د خلکو د ښه ژوند دپاره د خلکو چې ته چې هغې ته تکلیف پیدا نه شي، لکه ډېر محترم جناب متخصص دخلوال چې وویل، نو دې دپاره باید یو وصول قوانین چې دي هغه جوړ شي. اعلانونه به یې کړي وای، یو کسانو ته به ویلي وای چې لکه چې دومره عمر کې کسان یا ماشومان یا هغه کسان چې هغه ناروغان دي یا هغه کسان چې هغه ذهني روحي ناروغۍ لري یا ډېر عمر دي، داسې کسان به نه راځي. جناب الدین صاحب، تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا کې، په نورو رسنیو کې کومه صحنه چې لږه ځورونکې وي په هغې باندې لیکلي وي چې یا دا هغه د ماشومانو دپاره نه ده، یا که تاسو کمزوري وئ دا صحنه مه ګورئ. عام یو متن که چا لیکلی وي په هغې ته مخکې نه اعلان خپور کړی وي، نو اوس دا د دوی د مسؤلیت دی، رسمي مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې ښه که خپل قوانین تطبیق کوي، لیکن زما چې کوم حق دی، زه د یوه تره په صفت، د ماما په صفت، د والدین د مور په صفت، د مشر ورور په صفت، مشره مسؤوله، ته خو باید زما دغه ماشوم پرې نږدې که نه، دا خو مکتب ته تللی و، دا خو مدرسې ته تللی و، دې خو هلته لوبې کولې، دا خو ماشوم دی، نو تا ولې دغې صحنې ته دروستو چې بیا خپله درتلی؟ ته خو واک اختیار لرې، ته خو حکومت یې، ته خو امنیت نیسي، بیا دې د ماشومانو ولې دغې صحنې ته ورپرېښودل؟ جناب الدین صاحب، خلکو گرچه ډېر خلک خوشحال دي او هم خفام دي، ځکه چې داسا واقعا ډېره مهمه وه، لیکن تر ډېره دیګه په همدغو په لسګونو زرو خلکو نه خوب کړی دی، نه یې ډوډۍ خوړلې ده، نه یې له خپل فامیل سره هغسې جامع کیسې کړي دي لکه نورو وختونو کې چې کولې، ځکه چې ماشوم دی، مریض دی، روحي تکلیف لري، نور هم په ورځه پاشو. که زه حقیقت درته ووایم، رښتیا درته ووایم، او زه ما هم غوښتل چې دا خلک باید اعدام شي، په عملا سزا باندې ورسي، ځکه چې دیارلس نفره وړو ماشومان د هغوی قتل باید قاتل چې دی سزا ورته ورسېږي، لیکن سزا ته به اصول ټکې، قانون به ټکې. نو په دې اساس دلته خورا ډېرې نیمګړتیاوې کېوي چې باید داسې یو څه نوی شوي. هغه کسان چې اوس دوی ډوډۍ نه ده خوړلې، دوی ته ذهني ناروغۍ او تکلیفونه پیدا شوي دي، د هغې مسؤول همدغه مسؤول چارواکي دي. رزم ستاسو خبره باندې داسې تفسیره کول غواړم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، یو ښه فکر ورکړي، نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، رسمیت پیدا کړي، له نړۍ سره په لارو لاړ شي، دو طرفه په واجه دا باندې تګ ونه شي، دو طرفه تګ وشي. رښتیا دی چې ما چې د ځوانانو په اړه کوم کار کړی دی، خورا ډېره قوي تجربه لرم. اوس نړۍ او نه د نړۍ ټیکنالوژي دومره پرمختللې ده چې یو ځوان په یوه کور کې دوه درې کارخانې جوړولی شي، او په ډېرو کمو پیسو یې جوړولی شي. مثال به درته ووایم، همدغه د موبایل چارجرې چې د خارج نه موږ تاسو ته راځي، دا په یوه کوټه کې درې څلور کارخانې لګېږي او په کمو پیسو باندې. همدغه مایان چې اوس په افغانستان کې قیمت دی، له پاکستان نه به راتلل چې د لارې بندې دي، یو دوه درې ډنډونه جوړ کړه او د مایانو هګۍ یا وړه مایان ورته راوړه، ولې به موږ بل ته احتیاج یو؟ ولې به زما ځوان په کې مصروف نه وي؟ همدا د صدف د ګرو جوړول صدف ورته وایي، د تڼۍ تڼۍ دا ګوره، په دا په یوه ورځ کې تقریبا 50,000 10,000 یوه کارخانه جوړولی شي، او په 100,000 افغانۍ باندې دا کیږي. زه مې همدې ځوانانو ته وایم چې ما د حکومت په تمه کې نه، ما په دې تمه کې نه چې کاکا تره ماما مې سره ته کوي، 15 ځوانان سره یو ځای شي، یو 2,000 روپۍ سره واچوي، خپل کار شروع کړي. نو له دین صاحب محترم، چې کوم ځوان ته د کرکټ میدان نه وي، چې د فوټبال میدان وسایل نه وي ورته، او جماعت کې ملا صاحب ورته وایي چې فوټبال مه کوئ، دا اسلام کې داسې دی داسې دی داسې دی، او دی هم نه دروغ ورته وایي. یو بل چې کاروبار نه وي نو اخ به خامخا داسې سهونو ته ځي، اب خامخا په داسې سهونو کې په دومره په زرګونو شاوخوا یو لک کسان او داسې سهونو ته به ځي. زه په دې باندې جدي نیوکه کوم چې ترتیبات یې سم نه وو، وړه ماشومان سپین ګیري هغه کسان چې روحي ناروغۍ لرلې هغوی دپاره سم ترتیبات نه وو نیول شوي. او داسې د
کور ودان ساده صب سلامت اوسې ډاکټر صب ځخلوال، تاسو مخکې ځینو ناوړو پایلو ته اشاره وکړه، مثلا ته هغو کې مو له ټروما څخه وروسته وضعیت یادونه وکړه، د ویرې یادونه مو وکړه، او د خراب خوبونو یادونه مو وکړه. کله نا کله چې ځینو رواني ناروغانو سره موږ خبرې کړې، البته په دې روغتیايي خبرونو کې یا هم په ټولنه کې، ځینې رواني ناروغۍ داسې دي چې له پخوانیو پیښو سره تړلې دي. ستاسو دغه د ټروما نه وروسته وضعیت ماته همدا را یاده کړه چې اوس به په ظاهره د دې خلکو زړونه یخ شوي چې دغه د هغه قاتل چې وو یا هغه توران کس چې وو هغه وژل سو، خپله سزا یې ولیدله، او د مقتول د کورنۍ هم ممکن یو څه زړه سوړ سوی وي، خو دغه د لسګونو زره کسانو روغتیا هغه څه دي چې په دې اړه باندې چا فکر نه دی کړی، په دې اړه باندې فکر هم نه کوي. اما له ټروما نه وروسته وضعیت تاسو یادونه وکړه، دغه ټروما کلک زره اوریدونکو ته تشریح کوي، آیا هر تاوتریخوالی د ټروما بللی شو، او خصوصا دغه ډول پیښې، او څه بیا وکړي، څه کول پکار دي له روغتیايي پلوه چې بیرته دغه د ټروما اغیز کم شي، یا دغه ډول پیښو اغیز په ذهن باندې کم شي، او فکر کوي چې داسې اسانتیاوې شته په افغانستان کې چې خلک دي ورسي مرکزونه دي وي هلته د مشورې وخت ترڅو دغه ډول تاوتریخجنو پیښو اغیز پر ذهن باندې، پر راتلونکي باندې، راتلونکي ژوند باندې، او پوهنه باندې کم شي پر راتلونکي کې.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. دلته لمړی غواړم دغه ولی الله هلال په نامه چې کوندل نه یې زنګ واله، او دته وایم چې ستا مونږ په اسلام کې بالکل چې قصاص دا یو د قران حکم دی، خو بدبختانه چې په علمي لحاظ ډیره غلط خبره وکړه چې خدای وایي چې په عام محضر کې، کوئی خدای نه وایي بلکې فقهای وایي، حتی په حدیث هم پرې برخه کې نشته چې په عام محضر کې دی. دغه وشیزه نه را چې ډاکټرین بلکې یو په دین کې هم تر یو هره پوری مطالعه هم کړی، ځکه دا زما دین دی، زه مسلمان یم، په دې باندې باور لرم. نو دا شعر په دې برخه کې بلې دا خبره وکړه که چیرته راډیو اوري چې هلته په هغه ملکونو کې چې څه تاسو ته ویلي چې په هغه ملکونو کې پټ کیږي، سعودي نومې درته واسه ایران او د نور ملکونو تاسو ویلي چلته د جرایمو کچه لوړه ده، هغه ملګری تاسو معلومات ډیر کم دي، همدغه شی دلایل جوړیږي چې همدغه ستاسو غونډې خلک دغه مسایل ته ډیر دغه کوي چې په ایران کې د جرایمو د سعودي کې خود تر جرایمو کچه بيخي صفر ده، هیڅ نه. په سنگاپور کې دلته ساده سیوم ناشته چینا پوری داسلات کړي، هغه دم درته وې تاسو خبریاله شي لودین صاحب، په سنگاپور کې د جرایمو کچه بيخي صفر ده، الته دا ایتام شتره. په چین کې د جرایمو کچه ډیره کمه ده د افغانستان په پرځ کې، په افغانستان کې مونږ دغه نه لرو. بل دا موولې چې ماشومان چې دی په دا ماشوم د پاره په ماشوم کې پچکاری کیږي، هغه بیا دا حالت عمل نه کوي. نه نه، زه من هیڅ یو ډاکټر چې ما موضوع سره تړاو لري، دا ستاسو خبره پروانی دا پچکاری کیدل چې دی لکه اوس هم دغه خبره د دې سره تړم چې رودین صاحب ویل ماته، دا چې پچکاری کیږي دا ماشوم ته فوبیا یا ویره را پیدا کوي، او بل هغه د حق او باطل تفکیک نشي کولای. هغه فکر کوي چې دا وجل چې دی دا یو روا کار دی، دا په دین نه پویږي چلته یو مولوی ناستو وګده وګدا یا تونې ویل وګدی وګدی خطبه ویل، هغه صرف دا واوریدل چې وسړی راوستو په ټوپه کې وشتو مړیک خلاص. په افغانستان کې کوم وګورو وجل عادي شوی، ځکه دی چې همدغه سي پدې دی، هغه کوم چې دونه کولای که په تیر حکومت کې دی واکمن چارواکو کولی، او که په نورو دغه کې خلکو کړی دی، په عام محضر کې خلک وهلی دي، یا پولیسو دا کار کړی دی جمهوریت په دوره کې، دا د راتلونکي نسل لپاره چې دیتا ترانس جنریشنز یا د نسلونو ترمنځ انتقال د کیږي، بیا دغه سي بدبختي نه دا چې د منځ یو لشي، بلکې هغه زیاتیږي. بل غټه بدبختي دا د پروانی ټولنیزي یعنی سوشل سایکالوجي له مخې نه غټه بدبختي دا ده چې د سي اعمال اجرا کیږي، خلکو په زید چې عبرت واخلي، خلکو ته یو ډراما ساتيري خوشالي ښکاري، دا نه دا چې فائدہ وکي عبرت واشي، بلکې دا شچېږي په ټولنه کې یو بل منفي فکر را پیدا کی او په افغانستان کې هم دغه شی سانو زختلم شاید کې په بیسودو کې زمونږ په مخ کې دا کار وشو اعدام وشو په تیره دوره د واکمنو چارواکو په تیره دوره کې چې موږ دغه شاهدو تراوما هر هغه څه ضربه چې موږ یې په ژوند کې له ماشومتوبه تر بوډاتوبه ګورو دا تر تراوما ویل کې دی یو چا کنځلې دی یو چا سپکاوی لکه یو زوی ته ساده وایم دا هم یو تراوما ده چې غټ شي هغه ورور دې تا نه مکتب کې تکړه دی او ته بیکاره حال دی چې داغنه څومره چاغې ډوډۍ خو کمه نه خوري دا تراوما ده تا موږ ته هغه ته یو تراوما ورکړه هغه فکر کوي چې زه غبي یم دا تراوما ده چې موږ یو څوک د چا پر مخ کې وژنو په څپېړې وهو کنځلې ورته کوو دا تراوما ده نو ماشومان ته دا ورځي هغوی نشي کولی چې د دې حالات نه ځان خلاص کړي د تراوما دا تراوما ده چې یو پولیس راجګېږي یو څوک وهي دا را تراوما ده چې د واکمنو چارواکو چې زه ورته د مسلمان دغه وایمه کاجیبي وایمه امر بالمعروف ډله راجګېږي خلکو په مخ کې یو څوک په سندرو به اورېدلو باندې یا په ږیره باندې وهي او دبیا دا الک تراوما ګوري دا تراوما ده چې یو څوک په موټر کې دومره تیزي او هغه اوبه په خلکو باندې شیندل کیږي او هغه خلک احساس نه امیدي کوي دا تراوما ده چې د چارواکو شیشي توري دي په افغانستان کې چې کوم ارخ ته واره دا ډیر وګت بحث لود دي زه چون د افغانستان د منز د کلی د منز راوتل ډاکټر يم ما ته د خپل کلی د زه افغانستان ته د امریکا اروپا او د بل د استرالیا او د بل ملکونو عینا کو نه ګورم په اماغه دردونه چلته دي په اماغه شکل باندې زه پلی کنم کوم او کړی نیم دي کله چې دا تراوما په چا کې او څوک واخلي د مختلفو مثلا د امریکا چې وسنۍ اخیری کتابي امریکن سایکاتریک اسوسییشن ډي اس ام پینځه چې موږ ورته وایو چې دای باندې د غشوي دا نو دې کې د خلکو کې پراتلون کې کې ورختای استراب د د د د نامعلوم علت مسره درګانی په خوب کې وریدل د خوب خرار حتی ډیر عادي کاش بیا د سپاچی ځنی تراوما ناروغان به دومره خطرناک کیږي چې د دې خلکو نه قاتلین غله پیسلا ډاکوان بدمعشان داسې خلک ترې جوړیږي چې دوی ته بیا دا وژل دا دور عادي کیږي یعنی نور خونړۍ او چارو ته لاس اچي نور داسې کارونه کوي چې هیڅ دغه نه لري یو خبره په خزو پر وړاندې دا چې هغه تراوما ده چې مثلا ځینی وخت کې یو څوک یو د پردی ماشومه یا یو پردی کوچنی انجلۍ درې کلنه ل پنځه کلنه و کلنه په داسې لمس کې دغه کې هغه جلی تراوما ولیدله هغه پر اټلونکی کې د یو لږ زیات ناروغي سره مخ کیږي چې د وینې لوړ فشار دی مثلا د نور استراب دی ورختایګانی دی د سالم ژوند نه لرل دی جنسي ناروغي ښکار دی دا ټول هغه څه دي چې تراوما ډیر وګت بحث دی دا که زه داسې وایم چې په تبابت کې یا په رواني ناروغیو کې موږ چې کله د رواني ناروغیو مطالعه کوو نو ډېر ته بیخ په تراوما کې یا صدمه کې وي دا صدمه که چا په ماشومتوب کې لیدلې وي که چا په ځوانۍ کې لیدلې وي که چا د قومي مسایلو پر مسایلو باندې که چا په مذهبي مسایلو کې لیدلې وي که چا د جنسیت په مسایلو کې لیدلې وي په هر اړخ کې لیدلې وي مثلا دا اوس یو تراوما وه ځوانانو ولیدله خو دا تراوما اوس نه احساس کیږي کله چې دوی د سینورو حادثو سره مخ شي بیا دوی په خوبونه بیا ځي ډاکټرانو ته بیا هر رقم تر تراوما ډوله پورې چې ورته ورکي به خوب نه راپوره کیږي مانا
کور ودان سلامت اوسې ډېر په زړه پورې ټکو ته اشاره وکړه اوریدونکو سره موږ کله ناکله ډېر استدلال په دې نه کوو چې د اوریدونکو هغه دی خبرو کاچا په دې نارځي چې استدلال سره وکړي ځکه نه منی او ازما هم دا بحث سادات صاحب ته وړاندې کوو خو خدای تاسو تبصره پیو کړه چې سادات صاحب زموږ تاسو ځوانان احساساتي وي پر ځای دې چې راسي داسې سالم بحثو کې منطقي بحثو کې او د واقعیتونو پر اساس ولاړ بحثو کې راضی نه یوازې د ځوانانو بلکې زمونږ د ټولو افغانانو ممکن ټولو کورتونه وایو نو ګنج اکثر افغانانو په بخښنه سره چې دوی له اسلام نه ډیر د سطحي تعبیر اخلي مثلا هر موضوع له اسلام سره تړي له قران سره تړي بیا نو فکر کوي چې د بحث پر ځای دی او دای برلاسه دی حال دا چې لکه څنګه چې ځخلوال صاحب ورته اشاره وکړه اسلام کې هر څه د سطحي نه دی راغلی، هر څه ته چوکار ستام دی، اعدام ته هم چې قصاص ته هم ممکن په فقه هو کې واضح راغلی چې اتر اسکرن نه کوم را کسانو حقونه الته خوندي دي، مسؤون دي په اسلام کې، اما زموږ ځوانان تر نه خبر دي. نو دا د دې جواب کوي چې د ځوانانو اما په هوای د ځوانانو په هول سمبالول هم په عصري زده کړو هم په دینی زده کړو دا هم مهم دي، اما په ظاهره ګورو چې زموږ تاسو ځوانان یا په ټوله کې اکثره کسان له اصلي علومو نه یا د عصري او شرعي علومو له لازم ضرورت نه شاته پاتې دي، له مزل نه شاته پاتې دي. لامل څه دی؟ څه فکر کوئ؟
ګورئ، کچېرې دلته اول نه داسې یو څه تدبیر نیول شوی وای چې دغه خلکو چې شخصي مشکلات سره لرل، دغه دوه کورنیو د یوې کورنۍ غړي وو، نو دغه ته باید د مخکې نه تدبیر نیول شوی وای. خبره دې ځای ته نه وتللې چې دغه کسان، دغه دیارلس کسان چې ووژلی شول، دا مسله باید دغه ځای ته نه ورغلی. مخکې نه باید مسؤولو چارواکو دغه دواړه غاړو ترمنځ چې کوم مشکلات وو دای باید حل کړی وای، نه به دیارلس کسان وژل شوي وو، نه به دغه یو کس وژل شوی وای. دلته خلک ما مخکې چې خبره وکړه چې ځنې خفه وم، خوشحاله وم، دوی ویل چې خاکه قصاص تطبیق شو، خو دا بل هم دغه دغې سیمې سړی وو که نه دغې افغانستان سړی وو. نو دا یعنی د یوې کورنۍ څومره کسان لاړه، یو په یوه خوشحاله وو، بل په بل خوشحاله وو. هدف دا دی چې دلته حکومت دری د کلی ملکی د کور مشرتوب دا یوازې په نوم باندې نه کیږي، دلته به قوي سیستم جوړوي، تکلیف به کې ځان به د کورنۍ هر فرد ته رسوي، ځان به د لوی کور د یوه هیواد هر فرد ستونزو ته به یې رسوي. تاسو وګورئ په د نورو هیوادونو کې د یوه نفر سره څو که حکومتي مسؤلین یا یو څوک چې جرم وکړي، په شپو شپو پولیس یا امنیتي کسان هغوی سره لګیا وي چې ولې داسې وشول، ولې دې وکړل. نو اوس په کار دا دی که نه چې دلته دغه خلکو ستونزې مشکلات چې دي هغه باید په وخت سره حل شي، چې په وخت سره حل نه شي بیا داسې لویه فاجعه یا لویه بدبختۍ چې دي هغه ترې جوړیږي. بله خبره دا چې یوازې ژوند اسلام یا عقیده په دینی علومو کې نه دی. خدای پاک وایي همدغه اسلام وایي چې ځان قوي کا، قوي په څه معنا؟ چې د ټیکنالوژۍ له لحاظ نه، د اسبابو وسایلو له لحاظ نه، د تعلیم له لحاظ نه، په نورو اړخونو کې چې که تا باندې څوک برید کوي یعنی دښمنې که وښیو چې هغې دپاره ته قوي وې یعنی. نو په دې ځای کې جناب الدین صاحب محترم، قویتوب یوازې په یوه بخش کې نه کیږي، قویتوب به هر طرف نه به ځان قوي کوي. نو که چیرې ځان قوي نه شي نو بیا داسې بدبختۍ چې دی هغه منځته راځي. رزم رښتیا دی چې په افغانستان کې تقریبا د زمونږ ستاسو د عمرونو نه دغه جنګونه مشران دي، ټول عمر په جنګونو کې تیر شو او په بدبختیو کې تیر شو. د افغانستان خلک احساساتي دي، تاسو خو به په خپلو په خبرو کې گزاره ځکه چوئ چې دلته ژورنالیستان یې، مونږ عام خلک په خپلو خبرو کې گزاره ځکه نه شو کولای، خلکو ته حقایق ځکه ووایو چې هغه ډېر مسؤلیت نه لرو. په دې معنا چې خلک افغانستان خلک تقریبا ونوي پنځه نوي یا څو اتیا فیصده روحي تکلیفونه لري، مریضونه لري، چې خبره ورته وکړي دویمه خبره ته هغه غوسه کیږي، پوستهار کیږي، یعنی حتی جنګ ته تیاریږي چې لاس او ګریوان شي سره. نو په دې اساس زموږ غوښتنه دا دی چې له خلکو نه، له خپلو هیوادوالو نه، چې احساسات د هر څه په احساساتو نه کیږي، هرې موضوع ته باید په ډېر ژغوروالي سره وکتل شي. لکه مخکې مو چې وویل چې ښه دغه کیسې دغه خو موږ هم طرفداران وو چې دلته ظلم وشو، باید ظالم ته سزا ورکړل شي، لیکن ترتیب څه شی و؟ ترتیب خو نه و ورته نیول شوی که نه. اوس زموږ خلک قومي مشران یا نور هغه دومره یا لیڅه وجې نه غږ نه شي پورته کولی، یا ویریږي، یا څوکې خبرې ته نه پرېږدي که نه. اوس به خلک سره یو ځای ته شوي وه، مدني ټولنو ځوانان، قومي مشران، لکه په نورو وختونو کې همدغو مسؤلینو ته به ویلي وای چې اورنه، نو دغو ماشومانو خو بېګا خوبونه ونه کړل که نه. موري ورته ویل چې راشه ډوډۍ وخوره، دی ډوډۍ نه خوړله، خوبونه یې ونه کړل. نو هدف دا دی چې دوی خو خپله هغه زور وخود، وی ویل چې شاوخوا 30,000 کسان راغلي وو، د چا پوزه هم پکې وینه نه شوه، ټول مراسم په ښه شان سره ولاړه. عام خلک دې هم ورسره ومني، خلک به تبصرې هم پرې وکړي، لیکن هغه خلک چې یو څه فکر لري پوهېږي، همدې ته دا پوښتنه همدغو مسؤلینو ته راجع کېږي چې دغه ترتیبات دې سم نه وو، ولې دې زما ماشوم ته دومره تکلیف پیدا کړ؟ دا به څو میاشتو په تلیفون فکرونه کوي، نه به درس به کېږي او نه به د چا سره سمه خبره کولی شي، نه به له خلخانې سره سم کېنستای شي. نو لودین صاحب، دلته ستونزې شته، ځوانان احساساتي کېږي، ډېر احساساتي کېږي، باید د احساساتو پر ځای له تدبیر هوش نه کار واخیستلی شي.
کور ودان راځي بحث د پای شیبو ته نږدې شوی، لږ ذره د مخنیوي په لارو چارو باندې هم تم شو. ډاکټر صاحب، له تاسو زه دا پوښتم، ډاکټر صاحب زخیلوال، څه کول پکار دي چې تاوتریخوالی عادي نشي؟ ځکه په نورو ټولنو کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې کیږي، او هڅې کیږي چې د تاوتریخوالي د عادي کېدو مخه ونیسي، که هغه کورنۍ تاوتریخوالی وي، که هغه ټولنیز تاوتریخوالی وي، او که هغه هم دغسې پیښې وي لکه نن چې په افغانستان کې شوې. څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې وایني سي خو سوځینه کباب هم قانون پلی شي، او هم د خلکو له احساساتو نه استفاده و نشي، او هم تنکي ځوانان ماشومان مسؤل پاتې شي؟ بلې، د شخص ځخیروال غږ مې اوري.
او بخیر، دا مل دی ډیره زیاته مهمه خبره ده او پوښتنه ده، او واقعیت هم ده مونږ په افغانستان کې یو وګت مهاله یا د وګت وخت لپاره د تراوما لاندې یو، یعنی موږ یو کرونیک تراوما ډیسارډر په سلسله کې یو. په داسې حالت کې لکه څنګه چې ساده صاحب ورته اشاره وکړه، د حکومتونو بدبختانه د هغه حکومتونو چې دې مسایلو ته پام وي، نه د هغه واکمنو چارواکو چې هغوی تنها په پاپولیزم باندې باور لري، په شعاري حکومت باندې باور لري او نور څه نه. نو د دې د دې د مخنیوي لپاره لومړنۍ دنده دغه دا ده چې دا تراوماګانې په مختلف پی تراوماګانې دي، ما چې درته وویل لکه ترافیکي پیښې دي، په ښوونځیو کې د ورو ماشومانو زورول دي، د انجونو زورول دي، په لارو کوڅو کې د ښځو زورول دي، په مختلف شکل دي. مثلا د یواځینۍ تراوما چې مخه یې نه نیول کېږي، هغه د خپل خپلوانو مړینه ده، طبي مړینه ده چې د خدای له طرفه حق دی کنه چې انسان پر مکی کې دا وی څوک مرګ نشي نیولی، یا نور هغه ناورینو رامنځته کې زلزلې چې څوک مخه نشي نیولی، مګر نور هغه څه چې مخه یې نیول کېږي. اوس دا د سی او پی ښه ده د دا ای په چیرخ په دا چارواکی که په نه پویږي، نو دوی مشاورین خو لله الحم نه لري، خو باید وینیسي حکومت په دې نه کیږي چې دغه سی پیخي د ټولنې لپاره کوم بدمرغي راولاړی. آیا ګټه یې په علني کې ډیره ده که په مخفي کې؟ د دنیا نور ملکونه چې دا په مخفي ډول کوي، چې مول سعودي دی، ایران دی، عراق دی، دا نمونه مې شو واغسل چې څوک نه خوي، سنگافور دی مثلا، په غیر اسلامي امریکا دا، په امریکا کې د ټول نه چین دی، ټول نه ته دا مونږ کیږي. دوی چې کوي د دې خلکو ګټه څه ده؟ او کومه علني حکومت راځي دی واک د زواق خودل نه تیر شو، په خلکو پر رواني روغتیا باندې فکر وکړو. نو یو مخنیوي لارې دا ده، هر هغه کړنه چې په ځوان نسل کې، په تنکیو ځوانانو کې او په ماشومانو کې د تراوما سبب ګرځيږي، هغه باید قانونن جرم وګڼل شي. دویم، کوم احکام یا کوم حکمونه چې د الله تر طرفه راغلي هغه د تطبیق شي، خو په مخفي ډول باندې، یعنی په پټ ډول باندې، په ښکاره ډول دي دا حکمونه نه تطبیقيږي. او که تطبیقيږي، یوازې هغه کسان ته دي ورکو چې لکه ساده سچويچ ناروغان نه وي، ځوانان نه وي، تنکي ماشومان نه وي، ودانه او په عامدا ځینو کې تطبیق شي چې هغه ته ورغلي لارې ټولې د امنیتي کسانو د کنټرول لاندې وي. د دې ور اخوا کله چې دغه شي مخکې ساسي او پښتنه کړو، هغه پښتنه به جواب وستر کوم. په افغانستان کې د دسي تراوماګانو د بیا رغاون چې به د خلک د کوم مشکلات سره مخ شي، د درملنې کوم مرکز نه لري، خو په طبابت کې دیتا سی بی ټي واي یا کوګنیټیو بیهیویرل تراپی یا د شوري او عقلي خوې خاصیتونو درملنه چې همدغه به کې راځي دا د خبرونه ونیسه د مختلفو میتودونه ورکول کیږي چې دی کې د سترګو د کسو د حرکات دی مثلا نور دی موټیویشنل انټرویو تراپی دا نور شین دی ډیر مختلف دغه برخې لري د دې شی باندې ډیر کار کول پکار چې نو افغانستان اوس عموما د تروما لاندې دی اغه جنگ دی او جنگ ورستا دولتي چارواکي دي چې په خپل د تروما د ټول نستر علت دی ځکه د دوی د واک او ځواک خودل او د دوی باډي غاټان او د دوی د بدمشګانی دا هغه څه دي چې د ملت د تروما لاندې راوستل دي نو جنگ او جهاد سره ورستا په څنګه ده د دا شینا چې دی د ټول هغه عوامل چې د انسان په روح او روان باندې تاثیر کوي هغه باید غیر قانوني وګرځول شي دا هغه ته باید قانون کې جرم ورکول شي مننه
کور ودان سلامت اوسې زاخیل ول سی ډاکټر صاحب سعادت تاسو سره بحث روان غاړو څه کول په کار د ترڅو ټولنه هم له جرمونو پاک شي هم پکې خوشونت یا تاریخواله یادی نسی او هم پکې د ځوانانو د تنکې ځوانانو د ماشومانو ذهنونه خوندي وساتل شي او پراتونکو کې له هر ډول احتمالي ناروغیو نه دوی مسؤل ووسی لاندې سپارښتنه د بحث په پای کې تاسو نه ورو سعادت
خوراک کوي پښتنه مو وکړه دغه کس ولې اعدام شو له چا سره ستونزه وه ځکه چې هلته یې دیارلس کسان وژلي وو دیارلس کسان یې ولې ووژل ځکه چې د دوی په منځ کې مشکلات وو مشکلات یې ولې حل نه شول همدغه پښتنه ده همدغه پښتنه ده چې مشکلات یې حل نه شول خبره دغه ځای ته راورسېده اوس باید همدغه کسانو نه پوښتنه وشي چې د مشکلات چې را پیدا چا نه دی حل کړی د مشکلات په کوم ولای کې ولسوالۍ کې ولایت کې په کوم چا پورې مربوط د مشکلات ولې د ځای ته راورسته نو اصلي پوښتنه دا ده چې مشکلات ولې را پیدا شول په دې اساس پیدا شول ولې حل نشول د ځای ته ولې خبره راورسته نو او مهمه خبره دا ده جناب الدین صاحب بخښ تاسو پښتنه بیا را تکرار کړئ
او پښتنه هم دا و چې څه و چې ټولنه مسؤونه وساتل سي هم پکې قوانین عملی سي او هم ټولنه مسؤونه پاتې شي او هم د ځوانانو ذهنونه د تنکي ځوانانو ذهنونه له دغه سترو ماګانو نه پامان کوي چې مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه
او همداسې د ټولنې د اصلاح لپاره پراخ فکر پکار دی او بیا دا سه ستونزې نرمسته کیږي مې په کیږي هغه دا چې باید تعلیم عام شي هر څوک باید تعلیم افتاح شي څوک به تعلیم پاتې نشي اوس چې موجوده مو مسؤلینو په میرمنو باندې کوم دي تعلیم باندې زونه لګولې دي خو مشومان خو خلک میرمه مور او بیان دي تر تربیه کوي کنه نو د لومړی خوانځي خو د مور غېګ دی کنه کچېره مور مبارکه مور بيبي مور فرښتہ دا غ تعلیم افتاوی خپل اولادونه به تعلیم افتاوی هغه به د اصلاح به کی نصيحت په ورته وکي سم لیاري ته به برابر کی چې دا دا کرونه باندې نو لوی ستونزه دا ده چې دلته تعلیمي نظام چې دی هغه نیم دی نیم نام کم دی یو خبره بل دا خبره چې دلته عمل اما په هوای چې دی هغه ضرور دی ترې مدا چې د خلکو د مشکلاتو ستونزو ته باید پاره وخت سره رسیدګي وشي چې هغه ستونزه غټه نشي بیا داسې مسایل رامنځته نشي د ریان څلورم دا چې د ځوانانو لپاره هغه مهمه بوختیاوي چې دی هغه پیدا شي کاغذ د کار وی کاغذ د سپورت وی کاغذ لپاره صحیح اصلاحي ټریننګونه وی کاغذ لپاره په مذهبي لحاظ په کلتوري لحاظ اما په هوایي خورا ډیر ضرورت دی په کلتوري لحاظ کچیر تا قومي مشران سره راټول شي ام د پېخه په ام دې ځای بس نکي په ام دې ځای خاتمه ور نکي دا قومي مشران په کلو کې په جمعتونو کې دا مولایان د ټول سره وای چې ګورن چې دغه پېخه را مېسته شي او وخلکو قومي مشران خلق رغون کې کورونو کې مؤمن دي پلرونه نور مشران خپل خلکو ته وای چې د پېخه تیر نه شو د پېښې اصلي بنیاد اوس شروع شو اوس د دغه پېښې نه په عام په هوای کې دومره کوي کار واخلي دومره کوي کار او خلک د په رادیوګانو تلویزیونونو مطبوعاتو کې لکه مخکې مې چې دا ونه وکړې کور مې ونه ستر ترجمه تر منبر تر رادیو تلویزیون تر کومې مشر تر مکتب تر په هانتون پورې اوس کار شروع شو
اوس کار شروع شو دی دغه پیخو د مخنیوي لپاره دغه قصاص یو قرباني دواړو کورونو ورکړه اوس د خلک خلکو دغه مسؤلین مشران خلکو ته خپل ماشومان او جمعیت وای چې ګوره دا ذکر مې ست شو چې د دلته دغه غیر قانوني کار شوی او غیر اسلامي کار وشو چې بیا مخه ونی ول شي معمولی ستونزې باید د غټو ستونزو ته ولاړې نشي څوک باید دا اقدام ونه کړي فکر کوم چې جناب الدین صاحب محترم قربانیان خود دواړو قربانای قربانی ورکړه دواړو کورنیو د دغه دواړو کورنیو له قربانای نه باید اوس د جمعیت اصلاح کې په هر برخه کې داسې کار واخیستل شي چې بیا داسې څه رامنځته نه شي او دا مسؤلیت د هر چا د مسؤلینو نه نیولې تر د کورنیو مشرانو قومي ملکانو پورې
کور ودان سلامت اوسئ درنو میلمنو په امریکا کې لمیشت د ځوانانو له پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او سویډان کې له ډاکټر او د طب مجلې له مسؤل نجیب الله زاخیلوال نه ډیره مننه چې ځوان فکر خبرونه کې را سره ګډون وکړ او ردونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او د خبرونه پر موضوع مو نظر راک تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
سڑی گی بڑے سلگے میں نور